چې موږ اقدام کوو او موږ تل اقدام کړی دی. له تاسو درنو اوریدونکو او له درنو ملمنو ډېره زیاته مننه. تر راتلونکي خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
ستړي مشای وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې. لازمي رادیو نه روانې یو ساعت خبرونه تمو. زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګري عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات لومړی نیمای چې خبری موضوعات ته ځنګړې شوې په کوري چې د مسکو د ناستې په اړه د افغانستان د سولې علي شورا او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په یو خوله نه دي. په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ د دې سات په دوهمه نیمایي کې د انصاف پلټکې او د ورکوشو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم خبرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتنه کړې او ورته د سولې د هڅو په اړه معلومات ورکړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شویو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته کړي. او د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران نن په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې ته پای ته رسیدو سلمه کلیسا لمانځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په ارکله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي خاغری خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په دې برخه کې باید بیا یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په برخه کې په داسې وخت کې دوهم ځل کابل ته راغلی دی چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړتوب د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالب استازیو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته کړي او حق به حقدار ته ورسوي. د یاد کمیشن د ویاند مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته ویل په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر د مرکز کابل د رایو د بیا شمیرلو ترڅنګ د کابل اړوند د انتخاباتو د ټولو کارکوونکو د لرې کېدو پرېکړه هم شوې ده.
رؤسای ما که در ولایتایی که کار کرده و موفقیت خیلی خوب داشته، خوب به انتخابات مدیریت برگزاری کرده به جاش گماشته شود.
دیوی هغه رئیسانو چې د هغه ولایتي کمیسیونونو په رئیسانو په توګه کار کړی دی او انتخاباتي ښه مدیریت کړی و د لرې کشو خلکو پر ځای ونیول شي او په کابل کې به د رایو بیا شمېرنه او تفتیش وشي. دا ګام د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي او په ټوله کې به مثبتې اغیزې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د کاندیدانو او په انتخاباتو د څار د بنسټونو تر بیا بیا غوښتنو وروسته شوې ده. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په مختلفو سیمو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د هلمند د والي وان عمر زواک نن ازادي راډیو ته ویل دا عملیات په کچه کې سنگین او ناوه ولسوالیو کې شوي دي.
د افغان کمانډوي ځواکونو او همداشان د افغان کتاب عملیات تصفیوي چې د سنگین ولسوالۍ په شرح بازار او د کچه کې ولسوالۍ په کانکلو کې ترسره شوي دي. ډېر شونه زیات وسلوال مخالفین پکې له منځه تللي دي او همداشان دنویز اسوالی په کمتونو کې هم د عملیات استفاده نقاط خطر سره شوي او اوس هم جریان لري.
خاغلی ځواک ویل په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وچل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران نن په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو سلمه کلیسه لمانځي. د 1913 کال د نومبر په 11مه نیټه څلور کلنه نړیواله جګړه چې لس میلیونه سرتیري او میلیونونه ملکیان پکې وشل شول پای ته ورسیده. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په قربتوب په دې مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ترکی مشر رجب طیب اردوغان په ګډون د شاوخوا اویا هیوادونو مشران د پاریس ښار په هغې سیمه کې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې یو نمرکه سرتیری پکې خښ دی راټول شوي دي. د پاریس د نننیو مراسمو پر مهال کله چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د غونډې ځای ته روان و، د نوموړي د موټرو د کاروان مخ ته یوه ښځه چې له نامه پورته برمنډه وه تېره شوه. دغه ښځه چې په خپل بدن یې د جعلي سوله کوونکي جمله لیکلې وه، وروسته بیا د پولیسو لخوا ونیول شوه. عیسوی میرمن آسیا بیبی چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه وه او تېره میاشت د پاکستان سترې محکمې براءت ورکړ، غواړي چې جرمني ته لاړه شي. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملوک په یوه تبصره کې چې د جرمني په بیلت ام سایتونه کورسپانډ کې خپره شوې لیکلي، که آسیا بیبی وکړه شي چې له خپلې کورنۍ سره جرمني ته لاړه شي خوشاله به شي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې آسیا بیبی هالند ته پناوړي ده، خو د پاکستان حکومت دا خبره رد کړه. جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ویلي که آسیا بیبی او کورنۍ ورشي نو دا هیوادونه یې منلو ته تیار دي. او د اوکراین د ختیس بیلتون غوښتونکو نن په دې سیمه کې انتخابات پیل کړي دي. د اوکراین حکومت او د هغې لویدیځو متحدانو د انتخابات غیر قانوني او یو رسوایی بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې نننۍ انتخابات د روسیې دورانکارو اعمالو یوه بیلګه بللې. د 2014 کال د اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیس کې د بیلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سولې علي شورا د مسکو د ناستې د پایلو په اړه په یو خلنه دي. هغه غونډه چې په مسکو کې جوړه شوې وه د یو مناوره وه چې روسیې اجرا کړه، امریکا ته خپل موقف څرګند کړ او همداشان د طالبانو نمایش اجرا کړ. هغه وایي هیله لرو خصومت او شخصي موضوعات مطرح نه کړي. دغه غونډه ډېره ګټوره وه. د دې تر څنګ د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د لیدنې په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه هم کړې. دغه هم یو راپور لرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمېرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت ټینګ شي. د هموري چې د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو لامل له دغې ډلې سره د ایران، پاکستان او روسیې ملاتړ دی.
روس، ایران او پاکستان غواړي طالبان د تیرو اعمالو نه مبارا وخي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د لسګونو هیوادونو رهبران په پاریس کې راټول شوي سو د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو سلمه کلیزه ونمانځي. په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ د دې سات په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونه د سر موضوع. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې علي شورا په پرتله طالبانو د مسکو له غونډې زیاته استفاده وکړه. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې افغان حکومت باید په دغه غونډه کې له یو پیاوړي درې سره ګډون کړی وای، خو د سولې علي شورا دغه سرګندونې ردوي. وایي چې د دغه شورا پلاوی په غونډه کې له یو پیاوړي درې سره ګډون کړی و. له دې سره په یو وخت امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
یو ورځ وروسته له هغې چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا او طالبانو سیاسي استازو ګډون وکړ، په کابل کې داسې انتقادونه دي چې د سولې عالي شورا درې کسیز پلاوی په دې غونډه کې ښه ونځلید. د ولسي جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان یو له هغو کسانو نه دی چې وایي طالب استازي وتوانېدل چې له دې غونډې زیاته استفاده وکړي. ښاغلی عرفان د بېلګې په توګه وایي چې د طالبانو 15 کسیز پلاوی نسبت د سولې عالي شورا له استازو زیات له نړیوالو رسنیو استفاده وکړه او د طالبانو غوښتنې د نړیوالو رسنیو سره ټکی سول. دا چې د طالبانو پلاوی په کوم دلیل له دغه غونډې زیاته استفاده وکړه عرفان امان الله عرفان وایي چې روسیې ورته دا زمینه برابره کړې وه. هغه وایي هغه غونډه چې په مسکو کې جوړه سوې وه دا یو مناوره وه چې روسیې اجرا کړه. امریکا ته خپل موقف څرګند کړ او همداشان د طالبانو نمایش اجرا کړ. ښکاره یې کړه چې د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې رول ادا کړي. د وسلوالو طالبانو استازو او د افغانستان د سولې عالي شورا غړیو د روسیې په کوربتوب د جمعې په ورځ په مسکو کې سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې د روسیې او پاکستان په ګډون د لسو نورو هیوادونو استازو هم ګډون کړی وو. افغان دولت د مسکو په غونډه کې له ګډون انکار وکړ، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د افغانستان د سولې عالي شورا د یو خپلواک ارګان په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړ. که څه هم په دې غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کېد، خو د طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط کېښود. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی لی پی اوړي دریزه په دغه غونډه کې ګډون وکړ. هغه وایي کله لرو خصومت او شخصي موضوعات مطرح نکړي او افغانستان په پام کې ونیسي، هر فیصد چې د افغانستان په ګټه وي د سولې علي شورا باور نه استفاده وکړي او په قوت به ګام اخلي. او همداشان باید ووایو چې دغه غونډه ډېره ګټوره وه. د ښاغلي طاهری په خبره د روسیې په ګډون د غونډې اکثره غړیو د بین الافغاني مذاکراتو په پیل ټینګار کاوه. له دې ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره وکتل. د ارګ د اعلامیې له مخې په دغه لیدنه کې چې تېر ورځ ماښام تر سره سوه، دواړو لورو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته ځي چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شوه. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې زلمی خلیلزاد ولسمشر غنی ته د سولې لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. ویل چې د هڅو په ترڅ کې به یو ځل بیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد چې د ولسمشر او خلیلزاد په کتنه کې حاضر وو، له احمد تکل سره په مرکه کې پټره خبرې کړي. ښاغلی مجاهد په پیل کې د خلیلزاد په نوښت روانو هڅو پر اهمیت خبرې وکړي.
زما په اصل باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلق سره موجود دي. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اخره باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک لدینه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو تیره شپه په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع ویلې. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخ په وړاندې باندې کړو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ په وړاندې لاړ شي چې مالکې کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې پیسلې خپلې باندې وکړي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو لا له مخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یوه غونډه کې حاضر شول او علاقمندي یې ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې زما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاوه لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قواوو موجودیت ته دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کړي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدولي زماني باندې او بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوم مرحله هغوی خپل باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري، ورسره سره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حال هر فیصله چې د افغانستان د بحران په اعتبار باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي او د یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اړه باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې د دوه مرحله کې ډېر واضح دی چې هغه د افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یو لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیه او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغه سی یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، دریم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده، او د افغانستان په سولې کې مرسته کولای شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل ډګر ته لاړ شي. د دې دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده. بنا له دغه فرصت نه په استفادې باندې هم د افغانستان حکومت هم د امریکا حکومت ګټه واخلي چې د منطقوي اجماع په رڼا کې د افغانستان د سیاسي حل لپاره هڅه وکړي.
مولوی عبدالحکیم مجاهد سره مو مرکه واورېده. بیا هم د مسکو د ناستې په تړاو خبرګون نه دي، د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو لامل د غیډلې سره د ایران، پاکستان او روسیې ملاتړ ده. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابولي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل روسیې، پاکستان او ایران د مسکو د ناستې د پیلېدو د مخه عملي هڅې وکړي چې د طالبانو پر مټ د هیواد په ځینو سیمو کې پر ملکي خلکو امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړي چې د مسکو په ناسته کې طالبان د یو ځواک په توګه معرفي کړي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت په وړاندې دغه سرګندونې بې بنسټه بولي. په دغه نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روسیې، ایران او پاکستان لخوا وسلوالو طالبانو ته یو ډول امتیاز ورکول وو. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل ایران، روسیه او پاکستان هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره مرستې جاري وساتي او د افغان ځواکونو په جنگ کې برلاسي وښيي. خاغلی کابلی وویل یاد درې واړه هیوادونه غواړي چې د وسلوالو طالبانو په لس کلونو جنایتونو سترګې پټي او نړۍ ته د یو برحق ځواک په توګه ور وپیژني.
روس، ایران و پاکستان میخواهند از این اعمال گذشته
شما روس، ایران و پاکستان غواړي طالبان د تیر و اعمالونه مبرا وخی. مونږ د مسکو ناسته محکومه وو، ځکه له دغه ناسته دوه ونه مخکې د طالبانو د وقار د ساتلو په خاطر د پاکستان آی اس آی، د ایران سپای پاسدارانو او روسانو په دې برخه کې کار وکړ. د دوی لوجستیکي امکانات د روسانو په مرسته د ایران د سپای قدس لخوا کیږي او آی اس آی هم په کې لاس لري. خاغلی کابلی د فراه، فاریاب، غزنی او داسې نور ولایتونو نامنیو ته اشاره وکړه. ویل په دغه ټولو نامنیو کې ایران، روس او پاکستان لاس لري او د طالبانو په ذریعه په افغانستان کې یو خطرناک لوبه پیل کړې ده. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت دې د یوې سیمه ایز اجماع په جوړولو سره نړیوالو ته وښيي چې د افغانستان په جګړه کې د سیمې یو شمېر هیوادونه لاس لري او مخنیوي ته باید ګډ تصامیم ونیول شي. و ما غختل پدیاره د افغانستان د بهرنوی چارو وزارت نظر واخلو، خو مسؤلین یې د یادو ادعاګانو په اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې په افغانستان کې د پاکستان سفارت د رسنیو د څانګې مسؤول حسین له آزادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. وی ویل دوه ویل موږ له پخوا راهیسې دا رد کړي دي، دا یوازې تورونه لګول دي او تل مو رد کړي دي. د پاکستان امن په افغانستان پورې اړه لري. که په افغانستان کې امن نه وي نو په پاکستان کې به څنګه امن راشي؟ هڅه مو وکړه په دې اړه په افغانستان کې د ایران او روسیې د سفارتونو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو د ناستې په پیل کې وویل چې روسیه هڅه کوي چې د دغې ناستې له لارې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینې برابرې شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د مسکو د ناستې په تړاو د ښاغلي کابلي د څرګندونو د یوې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل، یا د ناسته کوم لوري ته د امتیاز ورکولو لپاره نه، بلکې د لومړیو نظریاتو د تبادلې لپاره جوړه شوې وه. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
جنگ جولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، ازادي راډیو تاسو کولی شئ د سهار لوبونه د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ سپه 12.90 او د اف ایم په 0.15 سپو په رڼا توګه واورئ. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکوونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمېرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت ټینګ شي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د انتخاباتو رئیس او ټول دایمي او موقتي کارکوونکي د سم کار نه کولو له امله لرې شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا له دې پرېکړې هرکلی کوي او وایي چې په دې کار سره به د کابل ولایت کاندیدان قناعت وکړي او عدالت به ټینګ شي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شویو رایو بیا شمېرل به شفافیت رامنځته او حق به حقدار ته ورسوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي وایي د کابل ولایت اړوند د انتخاباتو ټول کارکوونکي له دندې هم لرې شوي او پر ځای یې د نورو ولایتونو هغه مسؤلان ټاکل شوي چې په انتخاباتو کې کارونه د پام وړ وو. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د پلازمېنې کابل په انتخاباتو د پام وړ مثبت اغېز ولري.
دی
وایي پرېکړه داسې شوي چې دغو ولایتونو د کمیسیونونو رئیسان چې ښه کار یې کړی او انتخاباتي ښه مدیریت کړی و د لرې کړای شویو خلکو پر ځای ونیول شي او په کابل کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش وشي. دا ګام د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي او په ټوله کې به مثبتې اغېزې ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ اعلان وکړ چې د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او ټول کارکوونکي یې د کمزوري مدیریت او سمکار نه کولو له امله له دندو لرې کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ویلي د دې ترڅنګ پریکړه شوې چې د تورو او سپینو رایو د بیلولو په هدف د کابل ټول رایې له سره وشمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغه پریکړې هرکلی کوي، وایي چې دا پریکړه د کاندیدانو په انتخاباتو د څار د بنسټونو تر بیا بیا غوښتنو وروسته شوې ده. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په دې کار سره به د وروستیو نتیجو په اړه د مرکز کابل د کاندیدانو قناعت حاصل شي.
دا چې له سره بیا شمېرن سره کېږي، تفتیش سره کېږي او دا د خپله د شکایت کمیسیون په حضور کې نظر نهادونه سیاسي ګوندونه د خپله نیک قدم ده تر هر حده پورې چې دغه پروسې کې شفافیت او بیا څېړنه راځي، ولو چې هغه فیصدي محدوده وي ولا بیا هم راسته کولای شي تر څو د خلکو قناعت حاصل شي. دا خپل یو نیک قدم ده او فکر کوم چې درې کې وسنځ موجوده نه وي.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د عدالت د پلي کېدو په هدف باید د انتخاباتو د هغو مسؤلینو او کارکوونکو سره هم محاسبه وشي چې په یوه نه یوه ډول یې په فساد او درغلیو کې لاس درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو شفافیت او د کاندیدانو د قناعت د ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي او د دې لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
د یوسف خان زدران ریپورت مو واورید. بیا هم د انتخاباتو په تړاو یو ریپورت لرو. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکنیز بهیر کې د درغلي او غیر قانوني مداخله په تور سلور نماندان، دو ولسوالان او درې د ولسوالیو امنیت قمندانان سرنولی ته ورپیژندل دي. تر نور حل له پکتیا څخه اصل زازه راکوي.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر مسولینو په یو خبري ناسته کې خبري اعلان کړل چې 250 شکایتونه ثبت کړي وو چې د هغو له جملې څخه 100 د کره شواهدو د نه درلودلو پر اساس باطل او پاتې نورې په کره شواهدو ولاړ شکایتونه وو چې د شکایتونو کمیسیون له خوا وڅېړل شول. پکتیا کې د دغه کمیسیون رئیس ښاغلی هدایت الله اسمتی وویل د دوی د څېړنو په پایله کې په ټاکنیز بهیر کې د درغلیو او غیر قانوني مداخلې په تور څلور نوماندان، دوه ولسوالان او درې د ولسوالیو امنی قمندانان څرنوالۍ ته ورپېژندل شول. اسمتی وویل
فریدالله زیازه، حفیظ الله مبارز، نواب منګل او خیسته جان احدی چې په زورواکي او د شپې له خوا صندوقونه ډکړي وو، ولسوال او امنی قماندان او همدارنګه د لجی ولسوال او امنی قماندان په همدې موضوع کې سرندوالۍ ته معرفي شو.
ښاغلی اسمتی زیاته کړه چې د پکتیا ولایت په لجی ولسوالۍ کې ټول 2022 رایې باطلې شوې او په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د 14 مرکزونو ټول رایې د کره شواهدو له مخې باطل شوې ده. د غراس په میرزکی ولسوالۍ کې د دوو مرکزونو رایې او په ګردیز کې د یو محل رایې باطل شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا څارنوالۍ ته د دوو ولسوالانو او دریو امنیت قمندانانو په تړاو د ولایت مقام وایند ښاغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
په دې ټاکنو په جریان کې کله چې د دوو ولسوالیو د امنیت قمندانانو په مورد باندې شکایتونه رسمن لمن سره شریک شول، په هغه وخت کې اقدام شوی د دوی دندو نه ګوښه شوی دی. خدا چې اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې ده چې دوه ولسوال صاحبان او درې د امنیت قمندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. کله چې دوی ته رسمن دوسیه په څارنوالۍ کې جوړ شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د شکایتونو کمیسیون لخوا شوی پریکړې په تړاو نماندان او هغه دولتي کارکونکي چې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي کولای شي چې د ځان د سپیناوي په موخه په 48 ساعتونو کې خپلې دفاعي وړاندې کړي. اصیل زازای، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لسګونو هیوادونو رهبران په پاریس کې راټول شوي سو د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو سلمه کلیزه ونمانځي. په پاریس کې نننی مراسم د نوموړي کې سپایي د سلی مخې ته جوړ شوی و، خو په نورو ځایونو کې هم یو لړ مراسم رابلل شوي. دغه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پاریس نن چې د 11 میلادي میاشتې 11 نیټه ده، د لومړۍ نړیوالې جګړې د منځنې په نړیوال سټیج بدل شوی دی او د څه باندې 2 دولتونو یا حکومتونو مشران پکې راټول شوي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په ګډون د نړۍ رهبرانو د نوموړي سپایي د څلي لاندې په مراسمو کې په داسې حال کې برخه واخیسته چې د پاریس آسمان په وریځو پوښلی و. په دې مراسمو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د مشرانو ګډون په ډاګه کوي چې لومړۍ نړیوالې جګړې څنګه د نړۍ پر بېلابېلو برخو اغیز وکړ، خو له دې سره سره نږدې 2 لسیزې وروسته بلې ورانوونکې دوهمې نړیوالې جګړې تر هغه لا لوی ناورین پیښ کړ. په پاریس کې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې اصلي لوبغاړي جرمني په 1914 کال کې د هغه د نیولو هڅه کوله، خو مقابل لوري یې په بریالیتوب سره دفاع وکړه. د جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې له لمانځلو وروسته د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوې چې کوربه یې ولسمشر ایمانویل ماکرون دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې ګډون نه کوي ځکه غواړي چې امریکا ته لستنېدو مخکې پاریس ته نږدې د امریکایي پوځیانو هدیرې ته ولاړ شي. پر ښاغلي ټرمپ له دې مخکې هم له دې کبله انتقادونه وشول چې د باران د ورښت له کبله د لومړۍ نړیوالې جګړې د مهال د نښتو یو مهم ډګر ته تګ کنسل کړ. د لومړۍ نړیوالې جګړې په 4 کلونو کې د فرانسې، برتانیا، روسیې او امریکا پوځونه چې د متحدو قدرتونو په نوم یادیږي، د جرمني په مشرۍ د ائتلاف پر وړاندې چې د اتریش او هنګري ګډه امپراتوري او عثماني امپراتوري پکې شامل وي، او د مرکزی قدرتونو په نوم یادېدل، درنې جګړې وکړې او د لومړي ځل لپاره د انسانانو د وژنې لپاره له ګاز څخه هم کار پکې واخیستل شو. په دې جګړو کې نږدې 10 میلیون سرتیری او میلیونونه ملکی وګړي ووژل شول چې په یوه ورځ د 10,000 سرتیرو د وژل کېدو پیښې هم پکې وې. متحد ایالات ډیر وروسته د 1912 کال په اپریل میاشت کې په دې جګړه کې ښکیل شو، خو د یو نیم کال په ترڅ کې د دې جګړې تر ټولو مهم ګډونوال شو او د جګړې انډول یې بدل کړ. د 1913 کال د نومبر په 11 نیټه چې جګړه پای ته ورسیده، امریکا د نړۍ تر ټولو ځواکمن وسلوال ځواکونه درلودل. د ځمکې د کورې په بله خوا کې په استرالیا او نیوزیلند کې هم نن په دې مناسبت په بېساري شمیر د مړو او ټپي سرتیرو او ملکی وګړو په یاد غونډې جوړې شوې. استرالیا او نیوزیلند د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال زرګونه کیلومتره لرې په اروپا کې په 1915 کال کې د ترکیې په ګالیپولی کې خپل 10,000 سرتیري له لاسه ورکړل.
وخت 4:30 دقیقې شوې. یو ځل بیا په موکرای د مهمو خبرونو لنډیز ته چې زما همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارکه ولسمشر غنی ته د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته کړي او حق به حقدار ته ورسوي. د انتخاباتو بنسټونه بیا د انتخاباتو د کمیسون له دې پریکړې هرکلی کوي. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په مختلفو سیمو کې په 13 ساعتونو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران نن په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو سلمه کالیز لمانځي. د 1913 میلادي کال د نومبر په 11 نیټه 4 کلنه نړیواله جګړه چې 10 میلیونه سرتیري او میلیونونه ملکیان پکې وژل شول پای ته ورسېده. ایساوی مرمن آسیا بیبی چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوی تورنه و او 13 میاشتې د پاکستان سترې محکمې ورته برائت ورکړ، غواړي چې جرمني ته لاړ شي. دا خبره د هغې مدافع وکیل ویلې ده. او د اوکراین د ختیځ بیلتون غوښتونکي نن په دې سیمه کې انتخابات کوي. د اوکراین حکومت او د هغې لویدیځو ملاتړو دا انتخابات غیر قانوني بللي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کراټو په برخه کې د افغانستان وازنی استاد احسان کریمی د کیوکوشن لولسمې دورې سیالیو څخه دویم مقام وګاټه. د کراټو فدراسیون د معلوماتو پر اساس د ولسم دور د سیالۍ د تیرې جمعې ورځ ریسې د بنگلاديش په قربتو پیل شوې وي او 13 ورځ د افغان لوبغاړي په نایب اتلولۍ پای ته ورسېدې. ښاغلي کریمی په دغه سیالیو کې د نیپال، چین، بنگلاديش او ایران څخه 2 فری فایټرانو ته ماتې ورکړه، خو په وروستۍ سیالۍ کې د اتلولۍ یا سرو زرو مډال لګټلو پاتې شو. د کیوکوشین په نوم په دغو سیالیو کې د 13 هیوادونو څخه یو او یا لوبغاړو ګډون کړی و. د افغانستان په استازیتوب په دغو سیالیو کې د احسان کریمی ترڅنګ د روزونکي عظیم فرهنګ ګډون درلود. د افغانستان ته فرسال د 10 کلونو ملي لوبډلې د آسیایي اتلولۍ مقدمتي سیالیو لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د ازبکستان په تاشکند ښار کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان به په الف ګروپ کې د ترکمنستان او ایران سره لوبې ولري. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د 10 کلونو فوټبال لوبډله سبا دوشنبه د هند د تامل نادو لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. د هند د سبروتو کپ په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبډلې له دې وړاندې 2 لوبې ګټلې. د دغو سیالیو وروستۍ وی په 14 نیټه ترسره کیږي.
او د افریقا او استرالیا ترمنځ لوبه افریقا د سلويختو منډو په توپیر وګټله. هدف 360 و، خو دوی یوازې د 9 وکټو په زیان سره 283 منډې جوړ کړې. اوس مهال د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان 9 شپېته منډې کړي، یو لوبغاړی اوټ شوی دی. نور حال به بیا وروسته سره شریک کړو. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي چې تاسو یې اورېدو ته راپولو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ور شامدی کړه. باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دوم رزوری دلی مکانه پدی کار کی چند می تسوک دفتر مخ کی بریدی نمی تسوک ما پری داوری خدا راستی که از ما دا یک سر نویست داد
خو مسئولین سوایی
کوتی ازیت و ویدرک و ازیت انشالله منگا جلبون پتی ورکری
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایمل په نامه یو ځوان د هرات له ولایت ټلیفون کړی چې سلور پنځه کال کېږي چې دغه ولایت د یوې لیسې له دولسم ټولګي نه فارغ شوی، خو د فراغت سند یې تر اوسه هم ترلاسه کړی نه ده. په دې هکله به د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واورئ.
د انصاف په لټه کې
زما آواز اورئ ورور؟
اورم محترم.
ښه، زه به پوښتنې کوم ته ځوابونه راکوه. تاسو څوک او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
مننه، زه ایمال یم، د هرات نه مې زنګ وهلی.
مشکل هم څه و؟
مشکل مې دا و چې زه په 1993 کال کې د مکتب نه فارغ شوی یم په هرات کې، نو تر اوسه پورې د موږ شهادت نامې نه دی ځای کړی. دغه شهادت نامې به موږ ته څه وخت راکوي؟ دا مشکل د موږ ده، یعنی موږ وخت نه وخته چې کوم ځای کې کار کوو یا هم موږ ته مثلا د کار خبره کول کی چې تاسو دلته شکار وکړي، موږ نه اسنادونه وکړل کیږي د دولتن سنف او یا هم د دولت پانتون، نو موږ ته چې کله دا کار زمینه برابرېږي بهتر موږ د لاسه وځي او دا د موږ اسناد ته تر اوسه پورې نه دی راکړي.
تا مخکې ویل د مکتب نه فارغ شوم، سوم سم نه فارغ شوی؟
زه دولتن سم نه فارغ یم.
د کومې لیسې نه فارغ شوی؟
د استقلال لیسې نه.
یوازې ته که ستا هم سنفیان هم شته چې شهادت نامه یې نه ده اخیستی تر اوسه؟
نه، بلکې د موږ ټول هغه سنفیان چې په 1993 کال کې فارغ شوي دي، دغو اسنادونه تاسو نه دي ورکړل شوي.
په هرات ولایت کې خو د پوهنې ریاست شته، والي شته، دغو مسؤلینو سره تاسې خبرې کړي ورغلي یستئ؟
بلکې هو، موږ څو ځلې ورغلي. دا د ما څلورم ځل دی چې هم مکتب ته زه ورځم او مدیر سره خبرې کوم، هم ورته ورځمه ریاست ته. په ریاست کې کوم چارواک چلته وجود لري، هغو ته مې هم څو ځلې وویل. هغو موږ ته وویل چې تاسو اسناد هم لیکلي دي مرکز ته، کابل ته، په کابل کې په هلته وزارت معارف چپه کوي او موږ ته رسېږي. خو دا دې څلور کاله تېرېږي، تر اوسه پورې په همدغو وعدو باندې موږ ته دغه اسناد نه دي رسول شوي.
تاسو چې دغه اسناد مو نه دي ترلاسه کړي، څومره مشکل سره مخامخ کړی؟
مشکلات خو زیات دي، یعنی چې موږ مثلا وخت نا وخت موږ ته کله د کار زمینه برابرېږي، وخت چې موږ وشو کار ته، او دی اول د موږ نه دا پوښتنه کوي چې تاسو مکتب تر کومه ویلې دي، اسناد یې لرئ که نه لرئ. نو وخت نا وخت موږ ته مشکلات سره مخامخ کېږو، او چې کله اسناد ونه لرو موږ ته کار نه پیدا کېږي او جواب راکوي چې تاسو موږ نه یې په کار او تاسو اسناد نه لرئ.
علاوه د کار نه چې که وغواړئ چې لوړې زده کړې وکړئ، پوهنتونونو کې شامل شي، د هغې د لارې خنډ شوی هم دی که نه؟
بلکل، هو، موږ خو چې پوهنتونو ته کېږو هلته دوی موږ ته وایي چې تاسو باید تصدیقنامې راوړئ، 3 کلنې نمرې. نو هغه 3 کلنې نمرې چې ورل شاید وم نیسي، خو اوس مشکل دلته ده چې موږ ته وخت نا وخت کله چې کار ته پیدا کېږي دغه مشکل په هغه باندې، یعنی موږ دا 2 کاله زحمت، یعنی په 4 کالو کې دی ونه شوی کولی د موږ دغه 2 کاله زحمت، یعنی هدر لاړ شي. 2 کاله باندې موږ تحصیل وکړو، بیا دی ونه شوی کولی په 4 کالو کې موږ شهادت نامې راکړي. نو دغه دی ضعف نقطه ده، که چېرته زموږ مشکل حل شي نو موږ ورځنې مننه کولی دو چارواکو نه، او که چېرته په دې رقم پاتې شي زه هم ډېر دا دوستان به وي چې کار زمینه ورته برابرېږي او دغه اسناد د کمبود له امله یا هم نه ورکول کېدو له امله هغه ونشي کولی خپل کار ته ادامه ورکړي.
نو داسې خاصه نیټه تاسو ته نه ده ټاکلې چې د کال په کوم موسم کې په کومه میاشت کې درکوي؟
دوی موږ ته وویل چې یعنی په دو ما پروسه هم ورغللم او سږ هم تقریبا 2 میاشتې مخکې ورغللم هغه ته ریاست، او ریاست ته مې وویل چارواکو ته چې موږ اسنادونه څه وخت راکوي. دوی دغه وایي چې مقابل ته لیکلی دی کابل نه چار وخت راغلی تاسو تسلیموو نو نه پوهېږم د یو کال په ترس کې هم کېدای شي د دوه درې میاشتو په ترس یعنی اسنادونه ورسېږي که بېرته راشي نه پوهېږم چې دی ذات نقطه په کوم ځای کې ده.
ته داسې معلومات نه لرې چې یوازې ستا او ستا د صنفیانو د فراغت اسناد هم پاتې دي او که نور فارغان هم شته؟
ما د هم صنفیانو یعنې ټول تقریبا په سیم کې دو دېرش نفره وو. په دو دېرش نفرو کې تر اوسه د یوه هم دغه اسناد نه دي راغلي او د نورو د دیارلس او څلور نوي او پنځه نوي او شپږ نوي کلونو په هغه کې دا څوک فارغ شوي دي دغو البته دغو هم نه دي راغلي ځکه
خسته مشکل به ورسو د پوهنې وزارت د مسؤلینو غوږ ته به یې ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د خپرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریکه کړه. جناب حقمل صاحب د هرات ولایت د دولسمو ټولګیو فارغان شکایت کوي چې تقریبا څلور پنځه کاله مخکې له لیسو فارغ شوي لیکن سند یې نه دی ترلاسه کړی. هیله ده په دې حق له ستاسې نظر ولرم. بله بله اورم.
د شهادت نامو یا هم د دولسم صنف د سند مروال پخوا داسې و چې هر سړی به له دولسم نه فارغ شو بیا به که چېرې مراجعه معرف ته وکړه له سند ورته ورکول کېده که نه یې سند به یې نه ورکول کېده. اوس د پوهنې وزارت له څو میاشتو راهیسې د شهادتنامو سیستم الکترونیکي کړی ده او هر زده کوونکی چې له دولسم ټولګي فارغېږي هغه ته متصل سند ورکول کېږي او د سند د ورکړې صلاحیتونه هم د ټیټېدو په حال کې دي. پخوا به تنها وزارت ورکولای سو ای بوس زموږ د شهادتنامو ریاست مستقیم ورکولای شي او ایسته استامنګه د غوړو چې ولایتونو او د ښوونځیو په ساتنه تاوم. متاسفانه د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د لسګونه زره کسانو اسناد پاتې دي. کله چې دوی معرف ته مراجعه کوي یا یې اسناد کوم بد لري یا یې اسناد ورک وي یا یې په اسنادو کې ځینې نور ستونزې وي یا دوه درې هفتې وخت نیسي چې دوی ته سند ورکړل شي. خو بیا هم زموږ د څو کلو وړاندې هر فارغ موږ ته مراجعه وکړي ان شاء الله له یوې نه تر دو هفتو پورې وخت د دې لپاره چې فارغین ډېر دي نیول کېږي او دوی ته د دولسم سند ورکول کېږي.
دغه ځوان باید مایوس نه شي او امیدواري شته چې د دې مشکل به حل شي.
ګوره یوازنی سړی چې له دولسم صنف د فراغت د سند د اخیستو صلاحیت او حق ورسره دغه دغه فارغ ده ځکه دولس کال خپل ژوند وقف کړی ده او دا د دوی ملکیت جوړېږي چې دای له دې نه استفاده وکړي. په هیڅ صورت سره مایوسیت نشته. ریاست معرف ته دې مراجعه وکړي که چیرې دلته په کابل کې د ریاست شهادتنامو ته د مراجعه وکړي موږ چې د شهادتنامه ورته ورکوو چې د هر کال فارغ.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هرات له ولایته د ایمل په نامه یو ځوان ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې څلور پنځه کاله مخکې د دغه ولایت د یوې لیسې له دولسم ټولګي فارغ شوی خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی اخیستی او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس ښاغلي کبیر حقمل ژمنه وکړه چې دی د په کابل یا هرات کې د شهادتنامو د ورکړې دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل سند د ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. روغتیا مو غواړم. د خبرونه به د معمول سرسم له فرا ولایت څخه د یو اوریدونکي په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي.
سلام علیکم وروره د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام تاسو ته د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ نه یو کسه زنګ وهلی و چې په دغه د بلابلوک د ولسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی او هغه کسه نمبر مونږ ونه لیکلو او هغه شهید کې زموږ شک دی او د هغه کسه نمبر موږ ته په دې نمبر ته په مسیج کې راواستوئ. مهرباني به مو وي زموږ یو کس ندرکه شوی دی.
محترم وروره که چیرې تاسو دا نمبر نوی لیکلی نو دا د هغه اوریدونکي پیغام به بیا درته خپور کړم چې تیره اونۍ موږ په پروګرام کې راخیستی وو او دی وایي چې په فرا ولایت کې د یوه موندل سوي مړي په اړه معلومات لري. نو د دې اوریدونکي پیغام دلته بیا درته خپور کړم.
السلام علیکم.
زه د پرا د بلابولک د پرارو د ولسوالۍ د شاګنګل د کلی یم. زما خپل نوم اجی جان آغا دی. د پرا په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک و مخته د شاګنګل و مخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللی دي الته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخیسته دی شاید د دوو درو کالو دغسې او رخچینه یې ورسره ده. کالي هغه د شا د سه د مخ ته لمر وړي دي او نوی ځوان دی. دا د مخ پوست چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلې ده. نور ثابته دی پرون یې جنازه ورکړې امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک ته یې کې پېژني او راځي ګوري او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیاځنګل ته دې راشي. پرا بلابولک سیاځنګل ته دې راشي چې موږ یې نقشه ورکړو ور دې سي ودې ګوري. د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوو کالو نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی. پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کالو دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی. د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي را دې سي ودې ګوري. زما شماره ده 0505 3 1 3. بیا به درته ووایم 0505 3 1 3. علامه مل سمخته مشه.
بیا هم مننه کوم. هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلې وي او لیکلې وي او زنګ ورته وي. خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي. له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام راستولی دی په ګډه به یې واورو.
قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم. د ورکسي وختونو خبرونې ته بیا هم سلام کوم. دا چې داسې یو دوست مست مې ټاکل دی ما په خپل نو کدا هر چا یا خریدی یا په سیګرځي نو زما سره دې په همدغه شمیرې اړیکه ونیسي. سپر و دوه واره څلور څلور پنځه اویا او شپږ څلور دوه او و شمیره یې لادوم. سپر و دوه واره څلور څلور پنځه اویا شپږ څلور دوه اووه. نو که د هر چا ورک شوی عزیز وي زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. تاسو ته ښه وخت غواړم د پیغام.
الله دې مل سوروره مننه له پیغامه دي. خو له بده مرغه تاسو نه د دې کس نوم ښودلی او نه مو هیڅ کومه بله نشانی ویلی دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي د هغو لپاره نو خامخا د نشانیو یا د نوم یادول مهم دي. هیله ده چې نور دوستان هم که دلته پیغام پرېږدي کوشش وکړي چې ټولې نشانۍ ووایست څو د دغه ورک سوي کس کورنۍ ژر تر ژره پیدا سي او یو بل ته سره ورسیږي. زموږ ځینې دوستان دي چې نه یوازې نشانۍ یا نوم نه وایي د ټلیفون شمیره هم نه وایي او هیله دی چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کړو. موږ به تر یو حده همکاري وکړو اما دا به ښیي چې تاسې په خپله د خپل ټلیفون شمیره ووایاست خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانۍ نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازم یې هغه ووایاست. شریک کې ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسیږي. نو دا به ډېر ښه وي او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي. بیا هم مننه کوم. ورځو نورو پیغامونو ته.
زه بیا هم د دوهم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي عبدل اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم ځکه چې هغه بل وارې مې شمېره غلطه وویل. دا ځل یې هم د ماسم پاکله چې دغه ماسم له ډېرې مودې پاس له ګرېشنه نه درکه سوی دي. نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالق داد او شاهجان دا سخت به چې پریشانه دي او که هر ورور ته د ماسم په هکله معلومات یې زما اخلاقي سره دي په دغه شمېره هاړي کوونی شي 0 4 9 5 3 9 5 0 6. یو ځلې بیا هم وایم 0 4 9 5 3 9 5 0 6.
وسلام.
السلام علیکم، زما نوم محمد دی، د گریش ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. موږ یو انډوال دی چې نوم یې نور احمد دی، یوه سترګه داسې نه کې مازور هم دی او روحي ناروغي لري. نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ را ووي: 0 اویا 8 1 2 3. یوه بله شمېره 0 3 6 4 5. مهرباني.
السلام علیکم. دا ما دا غړي دا یو حالت کې ورک دی. دا ویلیم کال کېږي د میمنې دی را روان شوی دی کندهار، د ګریک له واسه کندهار د بندک له راتلې دا غځ سن نادر ته شوی دی ورک دی. او دا پلان مې خپل معلومات دی، دربن ماسم دی، نسن مې حکیم مې دی، خانم ساجان دی، دا علاقه کې نادر کا دی ورک دی. دا ویلیم کال کې ست بجه نه دی وتل چیرې اچھا دا معلومات وو دا معلومات اوس کو دا لمبر باندې مې سره دا وکړه لمبر څنګه سره وکی 0 3 0 0 4 4 9 0 5 5 5 5 4. کو دا لمبر مې سره چې دا لمبر دی. السلام علیکم.
لاری السلام علیکم. وروره زما یو د ماما زوی دی، یونس نومیږي. دا درې کاله کېږي په ایران په لار باندې نادرکه شوی دی. که هر چا یې په اړه معلومات شي وروره په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي: 0 5 1 6 6. که هر چا را پیدا کړي وروره 50,000 کلدارې بخشي ورکول کېږي. ور ډیر به مخیر دلته کورم پراندېشنا یې مورې د کړان د ګردي. د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم. زه محمد حسن نه زابل ولایت له کلات مرکز څخه خبرې کوم. زما زوی چې عبدالنبی نومیږي 2 کاله 8 میاشتې کېږي. د 16 کلو دی. له خپل کور څخه نه درکه شوی دی. ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند، فراه، روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په پولیسو په پوستو کې لیدل شوی دی. که چېرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چاته د ده په هکله معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 3 2 2 8 0 3 2 2 8. مننه.
السلام علیکم. غلام د سلمه د یارات ولایت څخه خبره کوم. ما یو زوی دی ورک دی، د 4 کاله په عمر باندې ورک شوی دی. خو اوس یې عمر 14 کاله دی. 9 کاله کېږي چې ورک دی. کار چاته د ده په باره کې کوم معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي: 0 9 5 3 4 4 5 5. مرا ور بیا وایم: 0 8 9 5 3 4 5 5 5. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماما عصمت الله نومیږي، ولد محمد رسول. تقریبا 25 کاله شاوخوا کېږي چې په دې شمېره به تماس نیسي: 0 5 5 1 2 3 5.
سلام علیکم. زه د دوه آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. خاطر د خدای، زه په خپله بادغس د ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله. د پلار نوم یې مرزا دی. د 15 کالو دی. دا 2 کاله واته میاشت کېږي چې ورک دی. په خاطر د اعلی دغه زما دې کور کوي. په دغه شماره باندې دې ما ته زنګ ووهي. یا چا د کوم معلومات یي، یا د چا سره یي، یا د رک ودې په نامه د اسدالله دی. د پلار نوم یې مرزا دی. 0 5 1 8 2 2 1. بله شما یا لگه درو 0 2 15 1 1 2 1. په دغه لمه دې ما ته زنګ ووهي. وسلام. دوه وخت
بلی السلام علیکم زه د ولایت د پخوانو رسنیو څخه ساتل کې ټلیفون پر لیکم. ما یو انډیوال دی د مدمر په نامه څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په اړه کوم معلومات لري لطفاً دې وزر شمېرې ته زنګ ووهئ. سپرمه څه پراته اوس عمومي دوه میاشتې وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم. میں رکوڈ میں خان مشوق احمد شاہ جی دعوہ کار کیجیے کندھار میں اسمارٹ خانہ درکس ہو گیا کیا سو پر من مات میں ساڑھے کو نیچے سپر آیا سرویش پتہ سو دل سرویش.
السلام علیکم. لوګر ولایت خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی یم. قدیم نومېږم جبل حسن. زموږ یو ورور د زمري په نامو تقریبا یوولس میاشتې کېږي چې ناراکه ده. هر چا ته یک معلومات وي دغه شمېرې ته دې زنګ ووهئ. صفر اووه یو شپږ شپږ یو اته یو یو بله شماره ده صفر اووه 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 اته یو دوه صفر. دغه شمېرې ته دې زنګ ووهئ خپل شیرینی به ترلاسه کوي که بندي یا چیرې کار کوي یا چار چا ته معلومات دغو شمېرو ته دې زنګ ووهئ. نور وسلام.
السلام علیکم. زه بیا هم وویدله ارماني دا وخت د بلوچستان کوټي خانوزې سره پیغام درسره شاډوم. بیا هم د هر نور کله په شان باندې لکه کم زموږ ورک سوی عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه دی بل زوی نه لري. نو غني جان که په خپله زما اواز اوري د جمعه خان اکا زوی دی د اووه اتو کالو سره د کوره نادرکه دی یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري ما دې په دا لمبر ټلیفون وکړي خپله شیرني دې ترلاسه کړي. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات وي خامخا دې مونږ ته په دا لمبر ټلیفون وکړي. که معلومات ورته نه یاست ټلیفون دې بیا نه کوي. نو مور پلار کورنۍ یې ډېره په خفګان ده. زما تلیفان لمبر دی صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المند ولایت سے بولان د سیمه وسیدن کې مشاغل زړه ځین چې زما زما کا ورک دي شل کال کېج نه نه مال دی زم صحانه کا زید ک ار مسلمان ورور یک درک لري ماته د فتغ لمبر زنګ ستر و ور سر تش پا دری دوا یو پای چاته
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ. ما د واته کال کېږي یم خالد د یارات ولایت کې ورکه ده. زه هیله لرم که دا زما غږ اوري که دغه شمېرې زما په څنګ ووي صفر اویا اته اتیا نه پنځېس بیا درې بیا صفر بیا درې.
بلی السلام علیکم. زه فراه ولایت بکواد ولسوالۍ سفر ساس په ټلیفون پر لیکم. ما یو انډیوال دی د محمد مر په نامه د څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. چې هر څوک په باندې معلومات لري عمر سلدي په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ. سپر اووه څه پراته اووه سوه نوي دوه سوه شپږ شمېره یو ځل بیا وایم. سپر اووه څه پراته اووه نه صفر دوه شپږ نه.
السلام علیکم. زما یو د ماما زوی دا دوه کاله کېږي ورک شوی ده. مولانا نوم ده او د عبدالمولوي عبدالجبار زوی ده په جلال آباد کې ورک شوی ده. نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا که زما ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي صفر صفر اووه سوه اویا دو شپېته دو اتیا پک پنځوس. دا ټلیفون شمېره یې ور بیا تکراروم صفر اووه سوه اویا دو شپېته دو اتیا شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه بسم الله د اجمی رمزه کازی. زما یو د ماما زی ورک دی د سرکی په نامه د کریم اکال مسی دی د عبدالعلیم زی دی دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. په دغه ماته به په هر څوک په دغه اړه معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا درې اویا درې پنځوس نه سوه دېرش. مننه.
بلی السلام علیکم ټول اوریدونکو ته او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زما نوم په زدین دی د هلمند ضلعت لشکرګاه ښار ته مړیکنې ورېده. زما یو کاکا دی نوم یې محمد شاه دی، د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخمامه دی. د ده پلار مور دواړه مړه شوي دي. چین دی که هر زمان ورور ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووي 0 4 4 4 6 2 4 1 6 بیا وایم 0 4 4 4 6 2 4 1 6 او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زما نوم محمد استان دی. ورور نوم امین خان شور احمد شاه وکاله کې د کندهار ولایت د نوم نه یې کسمه څخه نظر کتو دي. کار څه په اړه معلومات لري په اړه چې څه شمېرې زما سره اړیکه ونیسي. پرایا خپل شپته نه سوال دې څه نیست.
السلام علیکم. زه مطلع چې مننه خبرې کوم. زه په مچل کې یو نفر د تقریبا شل کال کې یو مرجان کوم په نامه باندې یو ځوان نفر نور دی تقریبا داسې.